ستړي مشه د یک شنبه ورځ د اگست 2 او د مازیګر 3 بجې د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې موزه نجيب امیر قربایم په دې خبرونه کې ته راپورونه تفسیری او نیوز پروګرام لرو خو د دې هر سن وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه ورو د بشر غوښنه
لمړی د خبرونو سرټیکی په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو لوجې د مړو شو شمیره یو سل نه هوتا رسیدلې ده. د انګور اډې څیرمه سیمه کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوځ په ډزو کې یو افغان پوځي زخمي شوی دی. طالبانو په هلمند کې بې وزلو ته ورتلون کې مرستې سوځولې دي. د خبرونو تفصیل پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامي اداره ان ډي ایم ای وای په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو لوجې یو سل نه کسان مړه او شپږ څلوېښت ژوبل شوي دي. د یادې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال رېډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې 50، پنجاب کې 21، پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 19، بلوچستان کې 14 او ګلګت بلتستان کې 15 کسان د سیلابونو لوجې مړه شوي. بلخوا تیره شپه د خیبر پښتونخوا له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د دې صوبې په خیالي او جندي سیندونو او سردریاب کې د سیلابونو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سینده د لرې اوسېدو غږ کړی دی. د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ پر ډیورنډ کرخه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځ په برید کې یو افغان پوځي زخمي شوی دی. دغلته د راز محمد په نامه یو افغان چارواکي نن مشال رډیو ته وویل چې برید له هغه وروسته وشو چې طالبانو پر پاکستاني پوځیانو راکټونه ویشتلي وو. د هغه په خبره په ځواب کې پاکستاني پوځ د طالبانو پر ځای افغان ځواکونه په نښه کړل. تر اوسه پاکستانی پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو قومي اسمبلی کې د سرحدونو او قومونو د کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال رډیو ته نن وویل چې د طالبان سره د مذاکراتو پر مهال د پاکستانی پوځ داسې برید کول غلط کار دی. عوامي ورکرز پارټي اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادی د کورنو د نړولو پر ضد د حکومت خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی دی. په درخواست کې غوښتنه شوې چې د مومندو، باجوړ او نورو سیمو د خلکو کورونو ورانول دې زر تر زره ودرول شي. چارواکي وایي چې دا کورونه غیر قانوني دي ځکه یې ورانی. د عوامي ورکرز ګوند مشر فانوس ګجر نن مشال رډیو ته وویل
د خلکو د پلاټونو په قبضه اړو خبرونه کوو، نه دا دعوه کوو چې ځای د دې خلکو دی. موږ دا خبره کوو حکومت نه پکار دی چې د خلکو له موتب پاسولو نه او د دې املاک د تباه کولو نه هغې بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل پیسه اواز په لرې پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه دی ورنه ورکړي. دا د ریاست د حکومت ذمېداري ده. موږ دا خبره دا غونډه ګردي ریاستي دیش ګردي د دې سټیټ منلو ته موږ او عوامي تیاره
تر پرونه پورې د چارواکو په وینا د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د ښار انتظامی د پولیسو درنې مشینرۍ په زور د پښتنو 400 کورونه وران کړي او وایي چې دا کار به تر هغې جاري وي چې ټول کورونه یې ختم کړي نه وي. د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوری ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون اته کسان نیولي دي. د مدین تاڼې سچو محمد علي نن مشال رډیو ته وویل چې دوی په شاګرام سیمه کې د یوې جرګې لخوا د دوو کورنیو ترمنځ د شخصي شخړې د هوارۍ لپاره د یوې جنۍ په سوره کې د ورکولو مخه نیولې ده او دا کسان یې نیولي دي. د پاکستان قانون له مخې سوره یو جرم دی او د کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د هلمند د کجکی ولسوالۍ د محاصره شوو کورنیو لپاره د سرو صلیب لخوا استول شوي مواد سوځولي دي. د کجکی ولسوال ملا عبدالرازق مسلمیار نن د مشال رډیو افغان څانګې ته وویل چې ټاکل شوي وه دغه مرسته پر 240 کورنیو وویشل شي. د کجکی ولسوالۍ لار له دریو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې ده چې د چارواکو په خبره له وجې ځایي خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي. وسلوالو طالبانو د سرو صلیب کمیټې تر دا محل په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران، شام او اوکراین کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. دغه غونډه د خلیج د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کیری د خبرو ترڅنګ کیږي. کیری هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټمي موافقې په اړه چې د جولای په لومړۍ نیټه لاسلیک شوې د عربي هیوادونو اندېښنې لري کړي. کیری منځنی ختیځ د سفر په لومړی پړاو کې پرون په قاهره کې و چې د امریکا مصر د سټریټیجیک ډایلاګ د بیا پیلېدو په اړه چې د 2009 کال په مصر کې د سیاسي شخړو راهیسې ځنډیدلې خبرې وکړي. د عراق د کوردانو د سیمې مشر مسعود بارزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کے کے له وسلوالو غوښتنه کړې چې د عراق له شمالي سیمې ووزي څو د ترکیې د هوایي بریدونو چې ملکی تلفات اړي مخنیوي وشي. د بارزانی د دفتر لخوا د خبر پاڼه پرون یوازې څو ساعت وروسته لاغې خبر شو چې د عراق په شمال کې د پی کے کے پر کمپونو د ترکیې د هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل. دا پیښه د کوردستان د خود مختار سیمې د مرکز اربیل ختیځ لور ته په زرکیل کلي کې رامنځته شوې ده. د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کے کے وسلوال په 2013 کال کې له انقرې سره د اوربن په ترڅ کې د ترکیې له جنوب ختیځ څخه د عراق شمال ته واوښتل. ترکیه وایي د هغو ترکی پولیسو او پوځیانو د غچ غسل لپاره د غوایي هوایي بریدونه کوي چې د کوردی سخت دریزو په هدفي حملو کې وژل شوي دي. پرون د یمن وزیر اعظم خالد بها په سعودي عرب کې له جلاوطنې وروسته بیرته د یمن عدن ښار ته سن شو. وروسته لاغې چې سیمه ییزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران د ملاتړ لرونکي حوثي یاغیان له عدن څخه وویستل، بها د یمن د جلاوطن حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې عدن ته ورځي. په عدن کې د هوایي میدان چارواکو ویلي چې نوموړی د سعودي عربستان په یوه الوتکه کې چې له ریاضه الوتې وه په سیمه ییز وخت غرمه مهال دغلته ور ورسید. دا خبرونه پای
خبرونه مو د بشیر ګواخ نوریدل په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان کې د سیلابونو له وجې د وژلو شوو کسانو شمیره 109 ته پورته شوه. بلخوا د موسمیاتو اداره د نورو سیلابونو وړاندوینه کوي.
د دې په زمانه کې د دریابونو کې اوبو مقدار بڑھاوی دي. لکه څنګه چې په دریا کابل کې نوشهره مقام باندې چې د دې سیلاب د دین علاوه مردان، سوات، ملکنډ او کوم نالے دی هغه د وخت ټول روان.
عوامی ورکرز پارٹی په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ د نړولو پریکړه عدالت کې چیلنج کړه.
حکومت له پکار وایي چې د خلکو له موسم پاسولو او د دې املاک د تباه کولو نه هغه بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل په اسلام آباد په لرې پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي د سولې لپاره د پاکستان هڅې وستایلې. فلفل افغانستان وایي پاکستانی ځواکونه پر پوستو ډزې کړې دي. سربیره پر دې 19 پروگرام د مشال مرکه کې د امان الله ناصر خبرې اوري. را سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی راپور ته. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي په ملک کې د روانو بارانونو سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 109 ته پورته شوې ده. بلخوا د موسمیاتو محکمې ویلي دي چې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې به د په شکل د بارانونو لړۍ روانه وي. د دې ترڅنګ په کابل سیند کې د لوړې درجې سیلاب دی او خلکو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې محفوظ ځایونو ته دې ځانونه ورسوي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله تاسو ته راوړي.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي. د NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې د ټولو زیات 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 21 کسان مړه شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 14 کسان مړه او 40 جوبل شوي دي. او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 1340 کلو د 200 نه زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 420 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې قریبا 340 پورې کسان میشت دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA یو چارواکي محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 320 کورن ته په مکمل توګه او 320 او یو ته په جزئی توګه نقصان رسولې دي. د ترڅنګ د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې به په شکل د بارانونو د لړۍ د راتلونکو یو څو ورځو پورې دمه دمه سره جاری وي.
د دې په زمانه کې د دریابونو کې اوبو مقدار بڑھاوی دي، لکه چلال په دریا کابل کې نوشهره مقام باندې چې د دې سیلاب د 1,60,000 فیصد کې وخت روان دي. د دې نه علاوه د پی پی مردان سوات ملتنډ کم نالې دی هغه دی وخت فل روان دي، او د دې ټول اوبه چې دی دریا سن تر روان دي او دریا سن کې کالاباغ باندې دی وخت د اونچې د دې سیلاب دی.
د یادونې دا چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ملک کې د 320 پورې کسان مړه او 25 لکو څخه زیات متاثر شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د عوامي ورکرز ګوند غړو د اسلام آباد په یو محکمه کې د حکومت هغه پریکړه چیلنج کړه چې په ترس کې په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد په کچا آبادۍ سیمه کې سلګونه کورونه ونړول شول. په دغو کې زیاتره کورونه د پښتنو خلکو او دوی د حکومت په وړاندې فریادونه هم کول، خو دوی فریاد چا ونه اورېده او دغه کورونه ونړول شول. اوس په زمونږ همکار ریاض موساخیل له اسلام آباد راپور لري.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد I-11 کچه آبادې په ضد شروع شوی اپریشن خلاف عوامي ورکر پاټه او ځینې متاثره شوی خلکو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي. د عابد حسن منټو وکیل په ذریعه جمع کړې شوی درخواست کې ویل شوی دي چې دا وخت بلکونو خلک د سر سوري نه لري، حالانکه د پاکستان په آئین کې دا د ریاست ذمہواري ده چې خلکو ته د روزګار او تحفظ سره سره د اوسېدو ځای هم ورکوي، خو حکومت د آئین په ضد لګیا دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د ورکر پارٹی مشر فانوس گجر وینا وا
نواز شریف او د اسلام آباد سرکار د عین وایلیشن کې چې هغه پاکستان پوسیدون کې خلک دغه ډېر زیات زنانا دی بیزه تک ډېر زیات زنانا زخمیان شو، د زرو له زیات خلک زخمیان دي. روان شپږه سو کسانو باندې دی مقدمه جوړ کړل. نو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته تللو. موږ د پاکستان د عین پته لګو چې دغه پوزیشن څه هغه د پاکستانیانو د سر د سوري د پاکستانیانو د علاج د پاکستانیانو د روزگار د پاکستانیانو د اوسانی پاره کې د پاکستان آئین وایي څه چې په دې آئین کې دا سيزونه نو د اسلام آباد کې د آئین او د انسانیت توهین ولو شو.
د دې په خبره دا تحریک به تر هغه روان وي تر څو چې بې کور کړل شوی خلک نوی په ځای کړی شوی. د سی ډی ای د هغه دریس په جواب کې چې دا خلک په غیر قانونه ځای ناستو او دا پلاټونه د نورو خلکو ملکیت ته فانوس ګجر وې
د خلکو د پلاټونو په قبضه او خبرونو کو نه دا داوه کو چې دا ځای د خلکو دی. موږ خبرو کو حکومت نه پکار وای چې خلکو نه موثق پاسولو او د دې املاک د تباکولو نه پای بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل پیسې او واز په لری پرتو علاقو کې یو ریایشي منصوبه نه ورلور کی، یو سرچت ته ورلور کی، یو سوري زید ورلور کی. دا د ریاست د حکومت ځمېداري ده. موږ دا خبرو دا غونډه ګرځي ریاستي دیش ګرځي د دې سټیټ منول ته موږ او عوامي
د یادونه دا چې د عوامي ورکر پارټي درخواست د کچه اوریدنې د پاره منزور شوې دي او په دې باندې د ګل پورس باس کیږي. درخواست کې داخله وزارت، سی ډی ای، د کابینې ډیویژن سیکرټری، چیف کمشنر اسلام آباد او آی جی اسلام آباد فریق جوړ کړی شوې دي. درخواست کې عدالت ته د خواص هم شوې دي چې تر څو د کیس فیصله نوي راغلي تر هغه د آبادې ړنګولو عمل او درولو حکم ورکړي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ د سویلی وزیرستان په انګور اډه کې ناپیژندل شو وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو کیم د توغندیو برید کړی دی. د کرخی هغه غړخته افغان چارواکي وای برید وسلوالو طالبانو وکړو، خو پاکستانی ځواکونو په افغان پوستو ډزې وکړې او امنیتي سرتیری ټپي کړ. نور حال د سیلاب مسعود پر راپور کې.
د خوشای ادارو چارواکي او ځایي قبایلون ویایي چې د توغندو په دغې برید کښې سزا نیمالي زیان ونه شه، خو په دغه باره کښې مشال ریډیو چې د سرحدي پولې په هغې لوري د افغانستان حکومت د سفارتکارۍ د واکمن راز محمد سره تماس ونیوه، هغوی د پیښې پخلای وکړلې او ورسره یې دا هم راوښول چې د توغندو دغه برید طالبانو وکړلې، خو په سیمه کښې موجود د پاکستان د امنیتی فورس سرتیریو د میش په پوستا د غټه وړې وسلې ګڼ د زونه لاګیا کړل چې په نتیجه کې د افغانستان د سرحدي پولیس یو سرتیری سخت ژوبل شو.
پاکستان باندې طالبانو جنگ وکړ، پاکستان د خاورې نه هغه مزار ګوره را پیل شول، په پاکستان کښې ولګېدل او دوی ټولو پوځیانو په خپلو سترګو ورته کتل چې په مقابله کښې پاکستانیا پوځیانو زموږ په پوستو باندې حمله وکړله او په دې کښې موږ یو کس زخمي هم لرو. موږ په دوی باندې هېڅ کار نه دی لرلی، موږ نه غواړو چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې سره خرابې کړو.
د انګور اډه په سرحدي پولې دا دې رنګ پیښو په باره کښې مې چې د سولي وزیرستان د قومي اسمبلۍ نمائندہ او د سفران کمیټۍ مشر مولانا جمال الدین پښتنه وکړه. هغوی وویل
پاکستان او د افغانستان په مابینځ کښې د خیر کول دا خو ښه خبره نه ده، چې کله هم مذاکرات شروع شي د مذاکراتو په دین کښې خیر کول د عین د مذاکراتو د ناکامولو کوشش ده. د پاکستان او د افغانستان حکومتي چارواکي دا په کور دي چې د خپلو کسونو دا خبره وکړو.
په انګور اډه کښې د تېرې میاشتې په اولنۍ نېټه د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې د افغانستان د سرحدي پولیس یو سرتیری مړ او د دواړو لوریو نه دوه دوه نور سرتیری پر ارژلی شوي وه. دا دې هم یادوي چې د دغې نېټې نه تر دا وخته پورې د انګور اډې سرحدي پوله تړلې شوې ده چې له مخې یې د پولې په دواړه طرفه اوسېدونکي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د مشال مرکه د همدې خپرونې په وروستیو 30 منټو کې اوري. اوس د تاسو راپورونه لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډانیل فیلمن وایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو سره د لیدلو پر مهال هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان زر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان غاړو د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو کوربتوب له امله د پاکستان په ځانګړې توګه د پوځ د مشر هڅې ستایلې دي. نور تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوری درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتی څانګې یا ISPR په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې په ورځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د کوربتوب او زمینې برابرولو له امله د پاکستان په ځانګړې توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. ډانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تېرې میاشتې په 1 نېټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نېټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نېټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وه چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکي په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني.
ذبیح الله شفق په پېښور کې. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښایي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په هوډ او ارادې اغیز ونه کړي، بلکې پیل شوې پروسه به بریالی پړاو ته ورسیږي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خالی په ورځ د دیني عالمانو په یوه غونډه کې وویل چې د وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یو غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید وړه لوري داغې ساتلو لپاره هڅه وکړي.
موږ هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکلې مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډېر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت به رامنځته کړي چې هغو په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بل خوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوي و دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالۍ کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوه شي.
دا به تاریخ هیڅ کله هېر نه کړي چې اوسامه چیرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅ کله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو دې خاین په ملک کې استوګنه وکړي. دا زه غور وکړي مسلمان دې یو سوري نه دوه تیرې مارنی چې او تاسو مونږ په زرهاو تیرې چېچري.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وځنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې. نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته د ملا اختر محمد منصور په استول شوي دی غږیز پیغام کې د افغان حکومت سره د سولې مسله د دښمنانو تبلیغات بلل شوي. په اړه نور تفصیل تاسو ته اجمل آن وړاندې کوي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخوانی طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلی، د خپلې مشرۍ په دویمه ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلې وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوا بدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګه اشاره کړې او د دې دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دی د ریز د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمېر شنونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیالو. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
د دې څه کولای چې دا غوښتستی مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راځي، دا به هغه ګونګسي واغه وایي چې د طالبانو پر رهبری شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې تا وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کړي. نو د دې لپاره همدغه په کار هم ده او دی په دې فکر کې دی چې د وسط لپاره یو څه وخت باید زه منتظره پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په د طالبانو پر لیکو باندې ثابت کړم.
یو شمېر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستي د سولې خبرې نه ګټورې او نه هم ممکنې.
همدې موضوع ته زموږ بل همکار اسرار عالم مومند هم کتنه کړې ده چې د ملا عمر د مړینې نه پس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو مذاکراتو په اړه ځندیدای شي او کنه د سیډنیز رپورت تاسو ته دراورو.
په داسې حال کې چې طالبان د مشر مولا محمد عمر لمړینې وروسته د دې ډلې د مشرې په سر اختلافونه رامنځته شوي، د افغانستان د سولې شورا ویلي دي هیله لري چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. بلخو د پاکستاني طالبانو او چارواکو ځنو سرچینو مشال ډو ته ویلي دي چې د حقاني شبکې مشر جلال الدین حقاني یو کال وړاندې مړ شوی دی، خو طالبان دا خبر ردوي. د سیمایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي د جلال الدین حقانی له مرګ سره به په دې ډله هیڅ اثر پرې نه وځي، ځکه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې بیمار و او د حقانی شبکې پوځي مشري د ده زوی سراج الدین حقانی پر غاړه لري. خدا وایي د مولا عمر د مړینې خبر په ډا کېدو سره د ډلې ته لوی تاوان رسېدلی.
افغان طالبان چې کوم دین لري ذات اختلاف دی او کدی د خپل خلاف لري نه کېږي، دا تنظیم به کمزور کېږي او دې کې به ډلې پرې جوړېږي. افغانان خو دې مستقبل جوړې دا ښکار چې دا مسلې حل کول کې به وخت لګي، دې کې به ډېر مشکل راځي. دا چې دا نه یې امې چې کوم دې ته غارسو کې کوم منصور یو خپل دا خو هغه هیڅ نه کوم چې مل عمرو نو دې ته به ډېر زیات اوس مشکلات مخې ته راځي او دې کې به اختلافات زیاتېږي.
خدا سیمای دو چارو یو بل کارپو سمی یوسفزی بیا پر دې نظر ده چې طالبان لا هم ډېر وسلوال او اثر لري او راتلونکي یې شتا.
نو زه فکر نه کوم چې طالبان به سمدستي ډول له منځه ولاړ شي یا به مشکلات ورته پیدا شي او یا به داسې کرایس سره مخامخ شي. البته تر یو هدف پورې به کمزوري شي چې یو شمېر کسان د طالبانو نه اوس عملاً تللي دي، خو دا هغه کسان دي چې په انفرادي ډول باندې خو د طالبانو په لیکو کې د طالبانو په تنظیم کې اهم عہدو باندې وو، خو خپل داسې غټ جهادي کمانډران یا جهادي جنگیالی په افغانستان کې نه لري.
سمی وایي که څه هم د طالبانو دننه ځنې کړې پر دې عقیده لري چې مشر مولا منصور یې د پاکستان تر اثر لاندې دی او افغان حکومت اهم دا فکر کوي، خو دا په خبره داسې نه ده او پاکستان په طالبانو سل په سله کنټرول نه لري. سمی وایي د طالبانو نوی مشر د سولې په اړه ډېرې لږې خبرې کړې دي، ځکه چې هغه ته معلومه ده چې زیاتره طالبان د سولې له روانې پروسې سره ملاتړ نه لري.
زما په خیال اوس چې ما د طالبانو د نوي مشر بیان اوریدلو، هغه زیاتره خبرې په دې کولې چې جهاد او مقاومت ته دوام ورکوو او د خبرو سلو خبرو پسې تاسو ډېر مګر زه او ټول کوشش په دې باندې و چې خپل مقاومت او خپل جګړې ته دوام ورکوو. نو دا څه بریښي چې هغه ډله چې اسلام آباد کې مذاکرات کړي وو هغه ډله اوس د طالبانو له جدا شوې ده، او چې کوم اصلي ډله ده او دا وخت کنټرول ده د طالبانو په لاس کې د ملا محمد منصور افندله، هغوی دا څه بریښي چې په نږدې ورځو کې د مذاکراتو ته تیار شي.
بلخو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې خبرې ټولې د ملا منصور په مشرۍ روان وي او دا خو شوه چې د سولې خبرې وزنډول شوې. دغه په خبره ځکه چې د طالبانو ترمنځ اختلاف دی او کچېرې وز د سولې خبرې کیږي نو هیڅ ګټه به یې نه وي.
او د اختر محمد منصور مخالفت کیږي، د مخالفینو شمیر هم زیاتېږي. اختر محمد منصور هم کوشش کوي چې ځان له نور ملګري پیدا کړي. نو په دې حالت کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟ او خبرې ممکن ده په آینده کې وشي، خو
د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم دور خبرې کیدونکې وي، خو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر راتلو سره وځنډېدلې. خو د افغانستان د سولې شورا هیله ښودلې چې د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې دي او ډېر زر به پیل شي.
د اسرائیل مومن په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په موقتی ډول ودرېدلې دي او چارواکي هیله مند دي چې دا به زر پیل شي.
د پښتو موسیقي نومیالي په خوانی هنرمندان په سهال دي
دا پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاستا پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
ریتونکو دا سټوډیو د غړی ستن خای چې په خبر کې درې نیمې بجې کېدونکې دي په پوره درې نیمې بجو دته بشیر ګواخ نه خبر نو لنډیز باندې کوي.
پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامی اداره ان ډی ایم ای وايي په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 ژوبل شوي دي. د یادې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال رډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې تر ټولو ډیر نقصان شوی دی او 50 کسان مړه شوي او په سلګونو کورونو ته زیان رسیدلی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادۍ نړولو پر ضد جمع کړل شوي درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت دې له کورونو ورانولو رامن شي. دا درخواست عوامي ورکرز ګوند دایر کړی دی او وایي چې اول باید حکومت خلکو لپاره یو خوندي ځای پیدا کړي بیروسته دې کورونه وران کړي. د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوري ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون اته کسان نیولې دي. د مدین تانه اس ایچ او محمد علي نن مشال رډي تول چې دوی په شاګرام سیمه کې د خلک ونیول. طالبانو د هلمند کجکی ولسوالۍ کې د 240 کورنیو د مرستو سامانونه سوځولې دي. د کجکی ولسوال ملا عبدالرازق مظلومیار پیښه تایید کړې ده خو سره صلیب او استوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو سره د ایران شام او اوکراین کې د روانو شخړو په اړه خبرې اترې کړي. د کوردستان د سیمې مشر مسعود بارزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له وسوالو غوښتنه کړې چې د عراق له شمالي سیمې ووځي څو د ترکیې د هوایي بریدونو چې ملکی تلفات اړولي مخنیوي وشي.
د خبرنو لنډیز مو د بشیر ګواخ نورې د اوریدونکو سترته 19 پروګرام د مشال مرکل ورو چې د ځل پکې امان الله ناصر ملما ده.
کډر من اوریدونکو په خبرونه د مشال مرکه کې مو په کوټه کې خدای نور ناصر هر کړی کوم. خبرونه د مشال مرکه نن له پښتانه ادا کار د ګنش مین ډرامو له پروډوسر ډایریکټر او لیکونکي سندرغاړي او د مشال رادیو له همکار امان الله ناصر سره کوو. امان الله ناصر چې د خیبر ټلویزیون د بلوچستان څنګ مشر دی یو شمیر د پښتو او اردو ژبې ډرامې لیکلي په دې ډرامو کې یې کار کړی او دا ډرامې یې پروډوس کړي او ډایریکټ کړي دي. امان الله ناصر صاحب تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هر کلی وایو.
او زه هم د خپل طرف څخه په مشال کې تاسو تود هر کلی وایم.
ډیر مننه. ناصر صاحب پیدایش مو چیرته سوی او دمړنۍ زده کړې مو چیرته سره کړې دي؟
دا چې دی چې زه د پولی اخو او ته دی خو زه په دما بین کې می ډیری منډي
لره وبر دي خوړل
لره وبر می دواړه خوړل دي. هغه په داسي چې پیدایشت خو زما په کندهار کې سوی دی او بابا او مورکیز ما دواړه د لورلای وو او بیا داسي 15 شل کال الته په افغانستان کې د تیرې دوه ورځې چې ما تر 12 پورې د سبق ویلې بیا دغه بعد د شخړې او د ستونزې را ما بین تسوي بیا بیرته موږ بیا نو لورلای ته نو لاړو بیرته خپل کلی ته نو لاړو کوټ ته راغلو.
او بیا د غستاسو راځم تاسو فیلډ ته کنه چې تاسو څنګه راغلاست لمشوم ته مو دا شوق او کیا هم بس حادثاتي تور راغلاست په ډوډۍ په سر راغلاست دلته دا څنګه وکي ساو تاسو نور ژوند څنګه و دغه کتمره نو کتل جوه.
حقیقت خبره دا د زچ پیدا سویم زما داسې په یاد چې زه اکټروم کنه او زما د بابا چې دی دی اکټینګ د دې څخه ډیر بد راتل کنه هغه
او اکثر پښتنو کورونو کې دا مسله ای
نه نه هغه اغه بل کم زما بابا چې ډیر یعنی د خلاص ذهن مالیکو اغه دا ویل وای اول باید چې تخپل سبکونه زده کړی تر سره کې او زما بابا د زده کړو دومره شوقي و چې زما یواری په یاد دي چې موږ او زما د دوو ورونو پاسپورتونه جوړ کړی موږ هندستان ته استولو د ورو زده کړو د پاره کنه. نو اغه چې اغه داسې تنگ نظر سره نو چې موږ دا وای چې د پدې د ویل وای بیا موږ زده کړی خرابېږي یواری خپل زده کړی کمپلیټ کړي بیا به عمر او ما بيخي د کوچنی عمر څخه ما چې به دا د اختر په ورځو کې څونه پیسې به مې ګټلې وې، دا به مې دا د انډین د فلم اکټرانو فوټوګان به تصویران عکسونه به ما رانیول، په پښتو کې د بدر منیر او د آصف خان او دغه عکسونه به ما رانیول او دغه به ما د ځان سره ایښول. نو زما اول ډرامه چې وه زما چې په یادیږي زه د اتو کالوم او په دوهم سن کې ما سبق ویلی او دا ډرامه وه دغه مردم شماری کېدل په افغانستان کې خلکو به دا نمونه نور شول، یعنی د خپل شوزو د دې نمونه به نور شول. نو په دغه موضوع باندې موږ د خپل شوونځي محمودی طرزی مکتب د خوا څخه ډرامه جوړ کړې وه او په دا ډرامه کې زما رول چې و د اتیا کالو د سپینږیري و.
او ته څو کلن وې؟
او زه اته کلن وم او په هغه کې زما په یاد دی چې دغه د پلاستیک ژیره و، دغه د پلاستیک ویښتانو دا به په دغه غوږو کې به مې بیا هغه تار بند کړي نو به هغه ژیره دا رکړم، نو زه په غوږو معنا اورېدل. نو دغه زما اوله ډرامه وه او آخري ډرامه نن سبا په پاکستان په دوو غټو چینلو باندې په اردو ژبه کې وچلېدلې. دوې ډرامې وې، یو خانه بدوش سیریلو د اوو برخو ده او یو د اوو ویشتو برخو سیریلو نگهبان چې ماشاءالله په د خپل عصر ډرامو کې ترګردو کامیابه او خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې. په دوبۍ، کراچي او کوټه او شاوخوا کې ریکارډینګ شوی.
امان الله صاحب راځو چې تر دې لمخه چې ډرامو ته راسم، یو ور بیرته زما ستاسو هغه د راډیو وخت د راډیو پاکستان سره چې تاسو کار کاوه او تر هغه وروسته بیا ستاسو چې پتی ډکولې کیسټ مو مارکیټ ته راتلې، اول که ستاسو د راډیو په حقله راته وایس، راډیو ته تاسو څنګه راغلاست؟ ور پرې شو لاس اول ور کیا هم څه په
یار خو زه تاسو ته په هغه وخت کې دون اسانیانې نه وې، یعنی ټلویزیون ته چې دی زه شپږ میاشتې بعد هغه یو سړی و په ما به سایکل جوړوي کنه، بیا خو نو ما ډیر خواري وکښلې، ډیری مزدوري مې وکښلې. نو یو ما د سایکلانو په دکان کار کوي، یو سړی براتلی د به دا توتیانو میناوي و دا سپیان دا به ټي وي ته په کرایه ورکول. په هغه زمانه کې په ډرامو کې دغه شیان ډیر استعمالېدل، توتي به و مینا به و. دا نو په دغه سړي وزړېدلم د اول وار شپږ میاشتې زه ټي وي ته بوتلم. خیر تا د ریډیو سوال کړی دی، ریډیو داسې و چې ما په یو اسکولو په هغه کې ما مزدوري کوله. نو په دې کې بیا زه خبر شوم چې یو ښځه وه او هغه ښځه چې وه نسیم طارق صاحبه نومېدل، میړه یې په ټي وي کې پروډیوسر و او دې خپله په ریډیو پاکستان کې کار کوي. نو بس زه چې خبر شوم نو لیونی شوم، سړی خو دغه د ښځه څنګ ته ده او ته ورور ته وای 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 سړی چې دی بغل ته دی او ته وروره په کلي کې پسې ګرځې. نو بس دا ښځه مې دومره تنګه کړه، نو دې بیا راته وویل وای امان الله تا خو زه بیخي ډېره تنګه کړم، زه به داسې وکړم چې یو واري به تا ریډیو پاکستان ته بوزم. ما خو په اصل کې دا ویل چې ته ما ټي وي ته بوزم. نو ریډیو پاکستان ته چې راوستلم، بس الله تعالی هغه وایي چې نیت صحیح سړی پر ښه سړي پیښېږي. نو سویل جعفر صاحب چې نن سبا کنټرولر دی د ریډیو پاکستان، دی پروډیوسر و، نوی راغلی و، او نسیم اڅکزی صاحب او افضل شوق صاحب کنه دا په هغه پروګرام کې دواړه زما ملګري و. نو زه راوستلم، د ده بیا ستونزه دا وه چې د یوولسو بجو غرمې په ټایم کې د ده سره کمپیر نه و، ویلې هغه نسیم اڅکزی صاحب او افضل شوق چې و هغو جاب درلودی، نوکري یې کوله، هغوی چې و په دا ټایم کې فارغه نو اویلیبل نه و. نو بس زه چې راغلم، بس دغه دی چې د ریډیو پاکستان اول یو پروګرام ما وکړ، دا خو زما دپاره ډېره غټه خبره وه، یو ساعته پروګرام و، ډېرې غلطیانې به ما کولې. ویلې هغه کم کانفیډنس چې و هغه زما سره نه و. دا و اووه اتیا، نولس سوه اووه اتیا. د دې څخه مخکې یوه خبره زه درته وکړم چې ما په څلور اتیا او په پنځه اتیا کې د کوټې ښار په مختلفو، یعنی په ساینس کالج، آرټس کونسل، په دې کې ما درې څلور ډرامې هم وکړې،
هغه
د سټیج ډرامې، هغه خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې، بیخي ډېرې زیاتې خوښې کړلې. نو بیا چې په ریډیو کې چې ما اول پروګرام کړی دی، دا یو خبره، سویل خټک صاحب نن سبا سټیشن ډایرکټر دی د ریډیو پاکستان کوټې، د ده یو اردو پروګرام و، زه یو چا راوستلم. په دې اردو پروګرام کې ده ما ته یو جمله راکړه، یو ډایلاګ و، زه چې راوستلم بس دا جمله چې وکړه، په هغه ورځ ما په یاد دي موږ په کور کې ریډیو په مابین کې ایښې وه او ګرده پر څرخېدلي و دا کور والا.
ما ویل
زما د غږ دپاره هغه راغله، یوه جمله و، هغه جمله وویل سو هغه ولاړه. نو یو دغه خاطره و. بل د ده څخه مخکې بیا چې زه اول وار ریډیو ته ډېر عمر مخکې چې دا د نسیم طارق صاحبه نه وه راغلې، نو زه داسې په یو دوکان کې ما کار کوي، بیا ولاړو په یو کور کې مو کار کوي، وي په کور کې چې دی یو سړی راته وویل چې دا د اغا محمد کاسي کور دی کې د خور کور دی بس ما ستا قربان سم ته به یوارې ما نه ورولې نو هغه صاحب په هغه وخت کې ښه ځوان اوس خو نو ریټایر شوی دی نو ورغلو د ده دروازه یې ور وټکول دی را ووتئ بس کور یې ودان ما ته وویل یاره ته بیا سبا داسې وکه راسه بس سبا چې زه ورغلم قدس دورایني دي خدای وبخشي نو هغه ته ورغلم د هغه کمرې ته هغه بیا په اډیشن واخیستی اډیشن یعنې هغه امتحان یې اخیستی که نه نوي الکوان یې راغوښتي وو نو زه چې هغه ته راوستلم زما نور ټول ډایلاګ به مې ډېر زبردست وویلې جملې به مې ډېر ښې وویلې خندا مې نه وزده که نه هغه داسې و چې یو ډاکو وخاندي داسې خندا وه که نه زما به دا نه وزده دا چې مې نه وزده بس ده راته ویلې وه یو وارې به خندا زده کې بیا به بل اډیشن ته راځي بل اډیشن به شپږ میاشتې بعد بیا دی زه چې راووتلم ښه زه چې راووتم چې دا د ده څخه راووتلم خندا مې زده شوه خندا مې زده شوه بیا د ځانه سره روان یم زوړ سایکل مې هلته ولاړ دی په ریډیو پاکستان کې بس چوټي مې په پښو دي او پټو مې په اوږه دي ډېر په بدو حالاتو کې یم بس د ځانه سره وم د شاده خوا یو بل سړی را پسې و هغه هم اډیشن ته راغلی ما ته وایي اوس څه فایده یار بس زه ورغلم زه بېرته ور وګرځېدلم قدوس صاحب ته قدوس صاحب هلته لوړ ناست و د دوه درې کمپیرزو د هغه سره ناست هغه ته بېرته ما ور سره خندا مې زده شوه که یو وارې بېرته راځې وایا جانان اوس ولاړ شه شپږ میاشتې بعد راست
او په ریډیو پاکستان کې بیا څو کاله کار وکړ
په ریډیو پاکستان کې تقریبا ما پنځلس کاله کار وکړ پنځلس کاله بیا داسې وو چې په نولس سوه اووه اتیا کې زه ریډیو پاکستان ته ولاړم او بیا کور ودان یوه ورځ بیا داسې عجبه را سره وسوه چې نسیم اڅکزی صاحب چونکې ما درته وویل زموږ سره پروګرام کې او ډېر ماتې زه ډېر قدر لرم زما استاد و نو ده ته ما یوه ورځ وویل ما ته خو ما دا ټي وي ته بوځي په ټي وي کې یو ډرامه جوړېدل کور مې تر تا جار که نه بېخي ډېره مشهوره ډرامه ده اوس یې هم خلک سیډیانې اخلي نو ده ویله وای زه به تا بوځم زه په کومه ورځ چې ده ما ته زه را وغوښتلم زه په هغه ورځ ډېر سخت نا جوړه شوم لیکن ته یقین وکړه ما په معده باندې ټینګ لاس نیولی او ډېر سخت درد م و که نه خو زه ټي وي ته را ورسېدلم زه چې ټي وي ته را ورسېدلم بس بیا په ټي وي کې بیا داسې یو دوې درې هفتې بعد بیا دغه ډرامه چې وه د دې رسل زیب شاید د دې هغه و د خپلې لیکلې وه نسیم صاحب بیا بعد کې ابي پانیزي هم ولیکل نو بس بیا داسې زه راوستم بس په ډرامه کې ما ته یو رول یې راکړي بس دا رول نو داسې و چې په هغه وخت خو پی ټي وي داسې و چې تا به پښتو وکړه اردو به دې وکړه بلوچي به دې وکړه سهار به ګرد ښار کتلې وه که نه بیا دا زموږ کور مې تر تاجر دغه یو په هغه وخت کې یو خوشقسمتي وه چې دا ډرامه بیا لاندې په اردو باندې د دې ترجمه ورسره ولیکل شو ټرانسلیشن ورسره وسو او بیا دا په ګرده پاکستان کې وچلېده په ګرده پاکستان کې چې وچلېده سهار چې راوتلی یم که نه نو مکه ورورې ګرد دنیا پېژندلم ښه او د دې څخه مخکې نایده صفدر صاحبه دا د ریکارډ د درستګۍ دپاره اول وار ما د هغې په یو ډرامه کې کار وکړي او په هغه ډرامه کې په یوه ډرامه کې دې څه جوړه کړې وه د هغه څه پښتو غلط وه بیا درمحمد کاسي صاحب ورته وویلو چې دا دوباره ریکارډ کړه نو په دا دوباره ریکارډینګ کې بجټ نه و نو په دا موته کې ما کار ورسره وکړ خو زه بېخي ډېر کار مې داسې و چې زه چې ورغلم بس اول له ډرامه وه چې ما کار پکې وکړي نو په دې کې بیا زه احمد جان ګران صاحب بیولی یم که نه زما استاد دی هغه هم د ریډیو پاکستان یو پروګرام یې کوي ګلڅانګه چې بېخي بې انتها مشهور و د هغه غږ نو هغه زه بوتلم هغه چې زه بوتلم چې هلته ورغلو نو زما اډیشن څه و بس اول سین ما داسې وکړي هغه چا ته زه وایم مال دونه اکټینګ راغلی و دونه اکټینګ راغلی و چې خالي موقعه غوښته خشب نو هغه چې راغلو چې راوتلو په اخره ورځ چې ډرامه کمپلیټ شوه نو احمد جان ګران صاحب نایده صاحب درته وایي میډم موږ ځو نو که بیا یو کار و بیا به موږ راوغواړې هغې ویله وای 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 تا که راوغواړم که نه راوغواړم دغه الک زه ضرور راغواړم که نه هغه رول چې و داسې اتفاقا اول یې ما ته بالکل یو خاموشه رول را کړی و زه داسې په یو دفتر کې ناست یم خاموشه کرکټر دی یو بل کرکټر و هغه چا کولی نه سوای نو داسې ویل خټک صاحب ورته وویله وای دغه یې نه شي کولی ته یې په زوره په زده کوې دغه امان الله دی زه یې پېژنم په ریډیو پاکستان کې دی راځي نو ده ته یې ورکړه دا رول هغه ما د ده اکټینګ راغلی چې دا پوښتنه یې راڅه وکړه ما دستي ورته وکړې د ګردو رایټر ویل دغه شی زما په کار دی دغه شی زما په کار دی بس دغه و چې بس بیا دغه د ټي وی سلسله مر سره شروع شو او بیا د ریډیو ټي وی به تقریبا څنګه په څنګه یو لس کال سره وچلیدل کنه ما اغم کوله ریډیو ماته چونکی زما یو اکیډمي و د غسمه ډیر زده کړ کړو سویل جعفر صاحب آصف غوري صاحب او ډیر داسې پروډوسرانو د دوه سمې ډیر زده کړې وکړې او سره سره ټي وی هم روانو په ټي وی کې داسې اوسو چې د کور متر تاجر بعد ځینی اکټرانی ستا یا ځینی ستا ملګری هغه چې دا وکتل چې یار په داسې ډی کې یو سپارک ستا بیا زموږ ځینی جیلسیم دار کمی چې هغه بیا تا یو سایت تکول واړي چې دا دوباره برته نشي راکنه بیا دا چې تقریبا یو دوه کال ګیپ وکنه دوه کال ما خیال ګیپ بیا چې دی بیا زیب شاید صاحب یو بل ډراما وکړه بیلتون دا چې کور متر دا جار زده شم او دا بیلتون چې زده شم او یو د افغانستان یو ډراما و د کندی زوی دا به داسې خلک نه په پښتانه کې به داسې سړی نه چې دا ډرامې دې نه لیدلي کنه د دې د بیلتون ډرامې او د کور متر تاجر ډرامې په کورړاو سیډیانی خرچ شوی دي په مارکیټ کې چې خلکو په غلاري کاټ کړی و او بیا به ریلیز کړي کنه په کورړاو سیډیانی او داسې کور نسته شاید چې یو د رحمان بابا کتاب نه پکشه یو د ډرامو سیډیانی نه پکشه دا زموږ په علاقې په جنوبی پښتونخوا کې په افغانستان کې نو بیا د بیلتون ډرامې بیا کور مته په دې ما بین کې بیا ما د مازولا جمال الدین صاحب سره یو پروګرام خدای را باندې مهربان وسو پالې شا ډراما مې یو د اردو دا وکړه نو د اردو په ډراما کې اسام قاضي او ایوب کوسا چې د دې ځای ډیر لوی سټارز دي هغه زما د کار ډیر تعریف وکړي کنه نو جمال شاه صاحب هغه ډراما لیکلې او ډایرکټر یې سجاد صاحب بیا یو کامیډي پروګرام شروع وسو کامیډي خو نو سټیج شو و سجاد صاحب کول په هغه کې ما یو کامیډي اټم یعنی مزایه سندره می وویل او دا مزایه سندره می څنګه ول دا ما اول په ریډیو پاکستان کې ابي پانيزي یو پروګرام کوي رنگیز دا غنومو سویل جعفر صاحب پروډوسر نو ابي صاحب یو دوه هفته نو فارغ نو دی ډیر پریشان و یار دا پروګرام به څوک ویل کی نو ما ورتل ک ته ماته موکه راکې وینه زبې کوشش وکم ما چې وکي بس هغه چې شو چې بیا دا غبا د حبيب نه راوغشتي کنه دا افتوار پروګرام بس ما په ټیکا واخستي کنه ریډیو پاکستان کې نو پاره کې پاره وخت کې د محمدین مقید یو نظم او سردار علي ټکر صاحب ویلی دغه یو پیروډي ما وکړه کنه پیروډي هغه دا چې وچی دغه سندره دا چې د چي ګلمې زکو کړه و زما ير شیرینا زستا د غاړي هار دا دا هغه وکنه دا زستا د غاړي هار په در کې دی کړي ګم يم ستا په انتظار په در کې دی کړي ګم يم ستا په انتظار ګلمې ځکوکړه د دې په روډي ما جوړ کړ حبيبم را سره وکنه ادب ما بین کې بیا لوکمه را کوله هغه دا وچی غصه مې ځکوکړه و زما ير ګرانی ده ز ډیر شوم بیزار پیسې په جیب کې نشته څه کومه دا بازار غصه مې ځکه وکړه قیمت د هر یو شي کوي اسمان سره خبرې د کدو بایه کوي نن سبا عام سره خبرې خټکی او هندواني ګوره چې کم مقام ته لاړو قیمت د پټاټو کوي بادام سره خبرې نو مطلب دا یو هغه د اوردا سندره ده دا ما پکې او په اخر کې ته سردار علي ټکر صاحب سره خو نن سبا الله دې ژوند ورکي په بل ریډیو کې دی نو دای بیا زما بات کې ډیر دوست سو نو دا فرمایشي دغه سندره راځو یار دا سندره راته وای کنه بیا د ناشنا صاحب هغه زما आवाज یعنی سیګل او ناشنا صاحب او ټکر صاحب او مکیش دا داسې اوازونه دي چې د دغه یو غالب دی کنه د یو غالب څخه دا اوازونه ټکر سره په شروع کې د ناشنا سم یو څو سندري دوباره وویل نو بس بیا د ناشنا سره چې هغه زما په هغه بیا د هغه بعد د ناشنا سره وکنه زخو و ناریم مطلب موټر چلی کنه دا رقم یو څه سندري وي بیا د ناشنا ډیر سندري خبری کنه د وابډا او په دغه داستون چې شوی نو دا سندری په دې باندې زیاتی مشهور شوی چې د خلکو د زړه ژغ د زړه आवाज یو ته چې په ریډیو کې یا ته چې په ټی وی کې کته کامیابی غواړې یا کته سټیج ته وخیږې نو د سټیج کامیابی دا چې ته وری خپل اډینس ته کتونکو ته وګوري ملمنو ته وګوري چې د کمې طبقه خلک زیات راغلي دي ټیک شو نو بیا چې ته د اغو د طبیعت خبره وکې د اغو د ستونزي خبره وکې د اغو د خوشي یو خبره وکې اغه په اغه سړی په سټیج ضرور کامیاب کیږي د غره کم په ریډیو کې په ټی وی کې کوشش دا کوي همیشه چې د اغه خلکو ستونزي بیان کړي چې د اغو اکثریت نو دا ستونزي چې مارا واغستلې وابډا سو بیروزګاری سو کسټم سو ګرانی سو د دوو شذو جنگ سو د مور د زوی جنگ سو د دوو بنو جنگ سو دا زموږ د پښتونو د کورنی اغه مسایل وکنه نو دا چې ما بیان کړ خلکو به انتها یعنی اغه سندری اغه سندره چې و اغه خوښ کړ بیا ما دا سندره واغسته په ټی وی کې مې وای او ویل د دې سره سره بیا په بازار کې په اغه وخت کې کیسټونه راتله پیته برات لیکنه دا د پیته چې کوم وی دا دومره زیاتی خوشیدل زما چې ما ته به یو سړی وویل وای وای ته په کومه ورځ باندې چې د ستا کې سیټ په کوم اختر کې را رواني یا په یو کوم خاص موخه باندې چې دغه ستا پیته را رواني نو موږ د عبد الله مکوری او د نغمیو د دغه سندرو تم لږ بریک ورکو کنه ویلی اغه چې به ډیر سر خراب کی یو په بل کې کنه نو اغه یو نوې شی او دا زه نه وایم چې زه دونه کمالدار سړی مې یا زه دونه غټ سړی خدا دی چې دا ما د پښتو په ژبه کې یو نوې رنگ چې دی راوستي
او دا پته موټول څومره ریکارډ کړی
دا تقریبا ما ډیر نه ریکارډولې ډیر په دې هم نه ریکارډولې ته دې پیتو د کامیابی یو رازم دغه دی چې ما ډیر نه ریکارډولې ما په کال کې یو په کوشنی اختر یو په لوی اختر دا غره کم به ما دوی دوی پته ریکارډولې او دا تقریبا د دې والیمز نمبر ورسېدی 22 ته تر 22 والیمز پورې ما ریکارډ
او یو
بل خاطره درته بیان کوم دا هم ډیر ما یو ډراما ولیکل په اردو کې مټي دا ډرامې نومو ډیر ډیر کامیاب ډراما او د پاکستان د خپل سیمایي درګردو غټه ډراما اردو ډراما په افغانستان او د پاکستان په دی پوله باندې دا ستوري نو پاره کې د سندرغاړي شزي رول نو ما د نغمې سره په هغه وخت ما سلام دعا نه و ما نغمې ته ټلیفون وکړ چې د دې رول لپاره کې می تیار کړ نو دا زموږ د ډرامې به خوش قسمتي چې نغمه پاره کې دونه لوی لو سټارز او بیا چې د نغمې ته د هالیوډ د فلمم پیشکش شوی دی هغه بیا یو کیسه درته کوم چې هغه نمبر مې یو زما سره دی نو ما د نغمې کور ته ټلیفون د نغمې یو د ماما زوی شاید یا د دې منیجر او هغه ټلیفون پورته کی نو ما ته ویل چې نغمه خو نسته د ټلیفون ته څوک خبرې کوي ما ورته ویل زمان الله ناصر خبرې کوم وای جوړ تکړه په خیر څنګه ته به دې شې خیریت دی تاسو څنګه ټلیفون کړی دی مال داسې داسې کیسه ده چې نغمه ګوره چې ما پیژنې کمه نه پیژنې خو البته ما دا یو سوچ کړی دی وای نغمه تا څنګه نه پیژنې په هغه وخت ما څور لس والی م کړو وای ستا څور لس سره والی م دا غې سره ستا او هغه ډیر په شوق باندې اوري نو دا یو خبره و بالکل او بیا دغه چې دا کیسه روانو بیا خو ما و نغمه دوه درې کانسرت سره وکړو په کویت کې په بهر کې په کویت کې دلته حالته په اماراتو کې نو بیا چې و بیا زموږ ډیر ښه سلام دعا او زی ډیر احترام کوم او ډیر درنه پښتنه شزه نو بیا ما په دا اما په کویت کې دغه ناستو په کمره کې ما ورته ویل زه خو یو وری دوبۍ ته تللې یم یو ډرامه می جوړ کړې و جانان دوبۍ ته روانې ډیر بیخي به انتیا په دنیا کې پښتنو ډیر خوښ کړ نو ما ورته ویل زه اوس یو بل ډرامه جوړول غواړم مسافری سخت خواري ده خو زه دا غواړم چې ته کار پکې وکې نغمې ته مې ویل ما ته کار پکې وکې ډیر ته ویل امان الله ما خو په ژوند په ډرامه کې کار نه دی کړی استاد زما کار زدم ندی مالته خالی وو که کار ز در تخلم شه نو بس بیا غی کوشنی کیمرا و حالت په کیمرا کې د دې څو سینان ما ریکارډ کړی دی دا همیشه اوس پښتنه راست کی وای څه سواس کار ډراما کنه نو دې بیا ما ته دا ویل چې په هالیوډ کې په افغانستان باندې یو فلم جوړې دی په هغه کې د یو شزي کرکټر وکنه نو هغه د هالیوډ کم ډایریکټر شو هغه دا غوښتل چې دا کردار یو داسې شزه وکي چې هغه په افغانستان کې ډېر مطلب خلک یې خوشي او ډېر مینور سره کې او د نو داسي پرسنلټي مطلب نو چا وای ظاهر خبردار څوک بده نغمې نو مرشي کنه په شذو کې نو وای ماتي هغه ویل وای ما انکار تو وکي لیکن زه نه يم خبره مانو لچ ته تویل انکار نسم کولای نو بیا د یو څه ډرامه ما کړی دی ان شاء الله خبرې کاډو
یو امان الله صاحب یو پښتنه دا کوم چې د تاسو ډیر ښه ژغ دی د پیروډي سندره خو تاسو ډیر ښه وکړي د هر چا لوی لوی سندرغاړو او هغه مشهور سندره تاسو پیروډي وکړه په تاسو سره سم سندره ولې نه ویل
دا زړه هم سردار ټکر صاحب ماته ویل دي گلزار علم ماته ویل دي او ډیر داسې خلک دي چې هغه د موسیقي سره کمپوزر زو دا او هغه دوی به ماته ګرد عمر ویل و یار ته دغه سنجیده سندره ویل نه شروع کړي خدای تا د داسې ښه आवाज درکړي دي او بیا په دې आवाज کې دا یو خوبي ده چې کته د ناشناس دا وای هغه رقم وای کته د خیال محمد صاحب دا وای هغه رقم وای د ټکر دا هغه رقم وای نو د استاد ولمیر دا ز ډیر ښه مطلب سندره د په لهجه کې او د په आवाज کې ویلې سم بس داسې یو اتفاق سره سوي دي یو خوص سندري کستان مستان دا تقریبا ما ختم کړی دي په دې واجب باندې چې کارونه به ډیر سو او اوسم زما چې کم کما ده ته وای چې تا مان الله تلی کم کې ته سندرم وای ته ډایریکټر می ته رائټر می ته اکټر می ته کمپیوټر می په دغه شان کې کم شی مر تا ته وای چې یو شی بکې نو زه به تا دغه وایم زه سندره وایم دا چې کوم خبر ما درته وکړه اوس زما کې आवाज ناشناس ته سوي دي یا زما کې आवाज ټکر ته سوي دي نو د دې دا مطلب نه دی چې زه سندره شروع کوم نو دردوی به شو وایم دا خو ممکن نه ده ټیک سو اصلي نکلي نو ما ویل چې زه جلا شی ځان ته جوړ کوم جلا پیژندګلی ځان ته جوړ کوم هغه الله تعالی زه پاغه ډیر کامیاب کړم
امان الله صاحب پولی ډرامې مو څومره لیکلې پاغه کې کار کړې ظاهر خبر تاسو نه واجې د اداکار پیاس کار کړې بلکې تاسو لیکلې تاسو د پروډوسر پیاس پاغه کار کړې د ډایریکټر پیاس مو کار کړې ټول ډرامې مو د اردو جلا د پښتو جلا څومره دي
د اردو خو زما 28 سیریل ما لیکلې دي یعنی برخوال سیریل چې دي او د پښتو دا ما تر اوسه پوری چې لیکلې دي هغه شپږ برخوال سیریل دي کنه شپږ ما په پښتو کې لیکلې دي او په پښتو کې نو ایز اکټر او په اردو کې ایز اکټر زما په خیال یو 50 ډرامې به ما په پښتو کې برخوالي چې برخوال سیریل شو کنه سیریل چې موږ توي هغه به ما 50 کړي یا 50 پته به ما په اردو کې سیریل کړي پایس د اکټر او دغه زما هغه دی د اردو او د پښتو د توار
امان الله نصر صاحب زړه تاسو ډیر نږدې پاته سو ایم بلکې تاسو یو شاګرد یم کوم تاسو قبول کړئ
قبول یار ستاره کم دا دایي د استاد خدایسي چې هغه ناکام شاګرد یغه نه قبلې چې کامیاب یغه فورن قبلې وای وو د از ما شاګرد دی او زه ستاسو احمد شاه زمي صاحب سو او دغه رقم عبد الحی آریان سو او دلته عبد الله سو بشمیر داسې الکوان دی ماشاءالله چې اول وار غوا دغوی نصیب زما په لاس سوی وو چې زه غوته وایم چې یار راځي د پروګرام شاګردان خو تاسو نه یاست استادان یاست تاسو لیکن دا دی چې زما په لاس تاسو یو الله تعالی قسمت لیکلی او جزته تاسو ته یو چانس درکم چې تاسو راځي په پروګرام وکړي
تاسو په دې مرشد تاسو سره نږدې ول تاسو به اکثر مرشد د ستاد پرنس سړک
د پرنس روډ
مزدوري ذکر
ما به دا لس بایسکلان به پکښیو پیټي وی غټي ډیر درنې وي دا به ټرکان راغله و به درې دل ما به دا رکشه تکولې کنه دا ټرک به می خالی کوي نو پایو پیټي باندې به خپلې پیسې وي بیا به می دا راوښتل ا پیټي به می خلاص کړ سایکلان به می زنداوښتل خاصه ماشي و دوړي به می زینېست کړې سار وخت چې براغلم جارو به می راوښتې ګره دکان می جارو کې بیا به جاړم دا سره و دا به په والي دا ګرځ بیا دا شو چې یو روزه ما په یاد په دا روزه کې دا چې د ګرمیانو روزه وی لکه دا اوس په دې کې به ما ګرځ ورس په دکان کې کار وکي بیا به ما شام د غنې نه دی دا د غنې شربت چې را باسي بیا به په دا دکان کې کار وکي در دوه لسی وی بجې کنه بس بیا به مدلې پښلمې وکي بیا ز خپل د چلریشت ان شاء الله کوم لیکن سایکل می د شلو انچو کنه کښنه یو بیا به په دا باندې د غنې هغه کچره مشره وتړلې بیا به کور کې په دې ډوډۍ په خوا
دغه له هغه ځایه بیا ترننه پورې چې نن امان الله نصر په لارو بر کې خلک پیژني نه واځي په لارو بر کې بلکې چیرې چې هم پښتانه دی حالت د امان الله نصر له نام سره له کار سره له لیک سره آشنا دي د تاسو بنوال دي به خې زیات دي دغه سفر څنګه وو څنګه له هغه ځایه تر دې ځای یو له یو پاندې توپ څخه تاسو نن دومره لوی لوړ مقام ته څنګه ورسېد
دا سي دی په دې کې زما اس کمال نسته صحیح یو خدای د خدای نظر دی په دې کې یعنی زموږ اس کمال نسته زما هغه د پرنس روډ کسان چې ما به پیټي ور سره راښته کولې او دوی به الله ته ناستو هغه پر هغه تړه باندې ناستي اوس
دا درته
هم محنت او خلوص
هغه د دې چې د دې کار سره که زه تا ته ووایم چې ما د خپل بچانو سره دونه مینه نه ده کړې، ما د خپل کور والا سره دونه مینه نه ده کړې، ما د خپل مور پلار سره دونه مینه نه ده کړې لکه د دې کار سره.
ډېر ډېر مننه مولانا سر صاحب کور ودان،
الله دې خوشاله.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.